السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو په دې خبرونه کې مو زمليحه میرزاده هرکلی کوم. د مشال ریډیو په دې ځانګړي خبرونه کې نن د طاهر کلاچوي په اړه معلومات لرو. طاهر کلاچوي د پښتو د مهمو شاعرانو په هغه ډله کې شامل دي چې شاعري یې د کلاسیک او نوي شاعرۍ امتزاج بلل کیږي. طاهر کلاچوي د خیبر پښتونخوا په سویلي سیمو کې په لومړي ځل د ادبي جرګې بنسټ کېښودو او د پښتو نوي شاعرۍ خلکو ته وپیژندله. هغه د پښتو سره په اردو کې هم شاعري کړې ده او لنډې کیسې هم لیکلي دي. تفصیل د اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال راشد خټک په دې پروګرام کې اورو.
طاهر کلاچوي د خیبر پښتونخوا په جنوبي سیمو کې د نوې پښتو شاعرۍ او ادبي جرګو په بنسټګرو کې شمیرل کیږي. که څه هم هغه په داسې ځای یعنی کلاچۍ کې زیږېدلې او چې د زیاتره اوسېدونکو ژبه یې سرایکي ده، خو په پښتو کې معیاري او په ټول پوره شاعري نه صرف خپله کړې ده بلکې د نورو ډېرو شاعرانو او لیکوالانو روزنه یې هم کړې ده. د طاهر کلاچوي د زیږېدنې د نېټې او کورنۍ په هکله نثر نگار او شاعر پروفیسر اسیر منګل مشال رډیو ته وویل:
د بڼو لاندې قتل هم هنر غواړي، په حیا حیا خندل هم هنر غواړي، یارستا د سخن گوستر گو په مخ کې د زړه حال ظاهرول هم هنر غواړي، بل هوس دستا بوسی ته هوس نکا په گل شونډې لګول هم هنر غواړي، لکه پرخه د نرمې له برکته ګلونو خوب کول هم هنر غواړي، کلمبی لسر خیزی پروا نکا لکه شمع غم سهل هم هنر غواړي، چې هر څوک ور باندې مینې کړی سنما اغه فن حاصلول هم هنر غواړي، اوته بوته خو هر څوک لیکي طاهرا خو لیکل دغه غزل هم هنر غواړي. ارواخا د طاهر کلاچوي چې خپل نوم یې غلام سرور وو، ادبي دنیا کې په طاهر کلاچوي پیژندلو شوی وو. تخلص طاهر او د کلاچۍ اوسیدونکی وو. په کال 1918 کې د کلاچۍ په خاوره فقیر نور محمد سروري قادری کره زیږېدلی و. په خټه ګنډپور پښتونو اول په اردو کې شاعري کوله. د هغې وجه دا وه چې د دې د علاقه ډی آی خان ټانګ کلاچي دې کې اکثر د سرایکي او د اردو شاعري کېږي. د پښتو شاعري هم کېږي خو ډېره کمه کېږي. نو ده هم په ابتدا کې په اردو کې شاعري کوله. چې کله دی بیا د بنو زرخیزې ادبي ځمکې ته راغی، دلته د حکمت دکانو حکیمو حکمت به یې کولو. نو دلته چې راغی دلته بیا ماحول ټول د پښتو وو. نو ده هم په پښتو ژبه کې شاعری شروع کا او ځینې ادبي تنظیمونه هم جوړ کړل. مطلب دا دی چې د شاعرۍ سره سره شاعران هم را غونډول چې په هغې کې به تنقیدي غونډې هم کېدي، تنقید به هم کېدو. مطلب دا دی چې یو ادبي ماحول بنو کې خو مخکې نه جوړو، خو چې دی راغی نو دا ماحول نور هم ښه شو.
شاعر او لیکوال حیران خټک مشال رډیو ته وویل چې په بنو کې د ادبي جرګې جوړولو روایت طاهر کلاچوي کې خودو.
او دا خبره صحیح ده، اصل قسم صحیح ده چې دا طاهر کلاچوي چې په 1905 کې ادبي تنقیدي ټولنه د ځینو ملګرو په تعاونو په مرسته کېښود. نو تر دې نه مخکې په بنو کې یا په دې سیمه کې بل ادبي تنظیم نه و. د اردو تنظیم خو و انجمن ترقی اردو چې طاهر صاحب پکې خپله هم شامل و. نو هغه وخت یې استعفا وکړله او بیا په فروری 1905 کې پښتو ادبي ټولنې بنیاد کېښود. نو تر دې نه مخکې په دغه سیمه کې بل پښتو تنظیم نه و، د پښتنو لیکوال تنظیم نه و. لیکوال خو موجود و هغه زمانه کې، اوکه خټک و، عبدالرحیم مجذوب و، سید امیر سرحدی، ماسټر جمال او دغسې لقمان طارق، دا خلک موجود و. خو د دې سه اجتماعي پلیټفارم نه و. د دې داسې څه طریقه نه وه چې جمع کېدل به یا به یې مشاعري کول یا به یې نور پروګرامونه کول. نو دا کریډیټ چې دی دا طاهر کلاچوي صاحب ته دی. هغه دا په 1905 کې تنظیم جوړ کړو او په دې باندې بیا دا کسان ټول سره شامل وو چې د کومو ذکر ما وکړو. دې نه مخکې به بنو په فدا باندې د ولسي شاعرانو قبضه وه. ولسي شاعران په دې کې اکثر مجلسیان هم وو، سندرغاړي وو، پروګرامونو ته به تلل چې به مجلسونه کول کنه. او شاعر دا سندرغاړي غاړي مېز کې فرق کول ګران وو. صاحب صرف د دې تنظیم جوړول نه پس ضرور خلک ټایو په سندرغاړي کې په فرق باندې پوه شول. جنوبي اجلا کې چې تر اوسه پورې کوم ادبي بیداری ده یا ادبي شعور دی یا پښتو ادب کې د بندو د غزل او د نظم کوم مقام دی، د دې ټول کې زه وایم چې طاهر قرآتي صاحب ته دي، ځکه چې تر اوسه پورې چې کومه سلسله روانه ده دا د طاهر قرآتي صاحب دی، ځکه چې څومره پس دا ادبي ټولنه ابتدا کې خو ډېره فعاله وه، هفت روزه ورځنی پروګرامونه یې کول، بیا پنځلس ورځنی شو، بیا میاشتنی شو، او ورو ورو په کې بیا دا یخ شول، پروګرامونه تقریبا ختم شول او د خلکو د انټرست په کې د ملګرو دلچسپي په کې ختمه شوه. هغې کې څو داسې کسان وو چې هغې پوهېده د تنظیم مخکې اونه چلېدو په هغه انداز کې لکه څنګه چې جوړ شوی وو. بیا په 1960 کې د عبدالرحیم مجذوب په مشرۍ کې کوم کسان چې دا پښتو ادبي ټولنه خفشیو هغه یو نوی ټولنه جوړه کړه، ولسی تنقیدی ټولنه، په دې کې دا کسان چې دا پکې شامل وو، حکام خټک، عبدالرحیم مجذوب، ماسټر جمال، ماسټر اطلس خان، رحمان طارق او سید امیر سرحدی، عبدالیوب سیفی، دا ټول پکې شامل وو په دې تنظیم کې. دا تنظیم بیا ډېر ښه وچلېدو، دوی به تنقیدي شخصونه باقاعده کول. خو عبدالرحیم مجذوب صاحب چې په 1963 کې د بدو دغه ته لاړو لکې بربت تشویب شو، نو تنقیدي ټولنه مډیله شوه. بیا یو دې بدو کې یو ډېر مشهور ادبي خدمتګار رجب خان، رجب هغه په څه طریقې باندې دا ټولنه ژوندی وساتله، او وروسته بیا په 1970 کې لږ وخت دا بیا دا فعاله شوه، هغه زمانې کې پکې زه هم شامل شوم. ما د وینا مطلب دا دی چې که طاهر قرآتي صاحب پښتو ادبي ټولنه نه وه جوړ کړې، نو ولسي تنقیدي ټولنه هم په وجود کې نه راتله. او بیا د دې تنقیدي ټولنې تربیت یافته خلکو په خپلو خپلو علاقو کې په خپلو خپلو سیمو کې ادبي تنظیمونه جوړ کړل، چې په هغې کې ځینو تنظیمونه ډېر زیات فعال دي اوس هم. خو دا ټول فیس چې دی دغه د طاهر قرآتي صاحب دی، او طاهر قرآتي صاحب په دې ادبي بیداری او ادبي شعور کې بنیادي کردار ادا کړی دی.
د طاهر قرآتي ملګری شاعر اشرف عادل د هغه د شخصیت په اړه خپل نظر د مشال رادیو سره داسې شریک کړو.
زما د اسیس پی پېښور د دفتر نه په کال 1973 یا د کال 1974 په شروع کې د ایس پی آفس بنو ته تبادلا راوشوه. تر دې وخت ما شاعری کوله خو پټه پټه. د ما جان پېښور کلکا میرش علی خان خټک مرحوم، ایس آی اکبر مرو، جونیئر کلرک محمد علی پنیالوی اور ماسٹر تاج علی تاج سره وشوه. دې وخت په بنو کې دوی ادبی ټولنه، ایوا بنو تنقیدی ټولنه او ایوا بنو ادبی جرګه. موږ د بنو تنقیدی ټولنه ممبران غړي شو. طاهر قرآتي صاحب د بنو ادبی جرګې یو ځلند ستوری وو. د طاهر قرآتي صاحب په چای بازار کې د حکمت او د کتابونو کتابت روزګار وو. طاهر صاحب ډېر زیات خوشنویس وو. د هغه د لاس لیکل به داسې ښکارېدل لکه چې په کمپیوټر شوی وي. طاهر صاحب بریش سړی وو، پرانست ګریوان مناسو، د ستر ویخته به داسې ښکارېدل لکه چې ټول عمر یې چرته ګمان کړی نه وي. موږ به اکثر د مازدیګر په وخت د طاهر صاحب دوکان ته تلو، د هغه سره مو ګپ شپ لرو. ما ته یاد شي یو ځل داسې وشول چې موږ د ده سره ناست وو چې دوه ځوانان بېګونه په ترخ کې راغلل او پوښتنه یې وکړه چې د طاهر قرآتي صاحب دوکان چرته دی. انسپکټر میرش علی خان مرحوم ورته وویل چې دا لیونی دی. طاهر صاحب هغه ځوانانو ته وویل چې راځه یې بچو دوکان ته راوخلې. څه څه پس طاهر صاحب هغو نه تپوس وکړ چې خدمت وایي. هغو ورته وویل چې هېڅ خدمت نشته، موږ د بلوچستان یونیورسټي سټوډنټ یو، بس د تا لیدلو ته راغلي یو. په دې وخت کې د طاهر صاحب زوی چې ماسټر و راغی. طاهر صاحب خپل بچي ته وویل دا ځوانان کور ته بوځه، دا به نن زما مېلمانه وي.
شاعر او لیکوال سکندر خان سکندر مشال رادیو سره د خبرو په وخت وویل چې طاهر قرآتي ته د بنو د ادبي لارښود مقام حاصل دی.
طاهر کلاچویتا ارواخاد غازی سیال داسې د عقیدت پرځاونه وړاندې کوي چې محب د پاک وطن وو چې د بل په درد دردمن وو چې د زړونو ترجمان وو د ادب روح روان وو یو حکیم وو ښه کاتب وو کړه اوړی مناسب وو یو ملنګ شان انسان وو د ادب روح روان وو فلسفي وو مفاکر وو دانشور وو مدبر وو سخنور وو سخندان وو د ادب روح روان وو دی وقار د ملک او قام وو خدای ور کړه لوړ مقام وو اوپزمکا خو آسمان وو د ادب روح روان وو د پښتو په شاعری کې دوی نوې رنگ پیدا کړو زندگی فن ته ور کړه ځان په فن کې فنا ستا د حسن د گلشن لکوما گلاب وسا واخلم زبورای مناتوانا او گلونه بشمار دی د بنو ادبی لارخود طاهر کلاچوی چې خپل نوم یې غلام سرور وو او د پلار نوم یې فقیر نور محمد وو فقیر نور محمد دا قدری سلسلے یو صوفی بزرگ وو د طاهر کلاچوی یو بل ورور کامل کلاچوی هم شاعر وو چې هغه د دنه دوه کاله کشر وو دوی دواړه په بنو کې اوسېدل د مقامی خلکو هم او چې د لرې لرې کوم شاعران ادیبان به بنو ته راتلل لکه حمزه بابا د هغوی د ناستې ړومبې ځای چې وو هغه د طاهر کلاچوی دکان وو طاهر کلاچوی اول اردو شاعری کوله او د انجمن ترقی اردو په نوم یې تنظیم لره وروسته هم په دغه طرز د پښتو ادبی ټولنې په 2 فروری 1956 کې بنیاد کیښو د بنو خور ور ادبی ولسی شاعران په یو ځای را جمع کړل او د دوی په نوی جدیده طریقه ادبی تربیت وکړو د دوی خپل مکتب فکر وو ډیر زیات شاگردان یې لارل ډیرو خلکو ورسره مینه کوله د ده شهرت تر کلی کلی رسېدلې وو په هغه شاگردانو کې یو غازی سیال او بل متی الله قریشی داسې نور هم وو زیات لکه ماستر جمال د پښتو ادب روزنه او د شاعرانو ادبی شاعرانو ادبی تربیت ډیر په مینه وکړو د ده په فن او شخصیت یو کتاب قاسم بنوی د پښتو اکیډمۍ ڈاکٹر نصر اللہ جان وزیر پمرستا ہم چاپ شوئے دے او یو دا دا طاهر کلاچوی کلیات عمر دراز مروت پا 2014 کے چاپ کری دی طاهر کلاچوی ډیر عمر په بنو کې تیر کړی دی د ده بچی هم دلته لوی شوی دی ودونه کړی دی دلته ملازمت دوی اختیار کړی دی
د مشال ریډیو ګران اوریدونکو اوس یو د مکو او سندره اورو
ہزار میں منک ناز دے جن بلم و نادانا نادان تا پر کیوان خر سولم و نادانا نادان تا پر کیوان خر سولم ہزار میں منک ناز دے جن بلم و نادانا نادان تا پر کیوان خر سولم و نادانا رکیبانو خرسولم اغیارو سردا سے گانا کنے وما او تال اغیارو سردا سے گانا کنے وما زمن ور دتل متا ور شڈلم زمن ور دتل متا ور شڈلم ونا دانا نتا پر کی بانو خرسولم ونا دانا نتا نتا پر کی بانو خرسولم فولادو ہم کلک شویم اے امیر رضا کا اتر فولادو ہم کلک شویم پختو صدا سے کلک تڑلم را تڑلم پختو صدا سے کلک تڑلم را تڑلم و نادانا نادانا تا پر کی بانو خرسولم و نادانا نادان تا پر کی بانو خرسولم ہزار میں منک ناز دے جنبلم ہزار میں منک ناز دے جنبلم و نادانا نادان تا پر کی بانو خرسولم و نادانا نادان تا پر کی بانو خرسولم و نادانا نادان تا پر رکیبانو خرڅولم
سندره تاسو واوریدا اوس بیا خپل راپور ته دوام ورکو په بنو کالج کې د ادبیاتو استاد او شاعر جاوید احساس مشال رادیو ته ویل چې د بنو په خوره د طاهر کولچوي کرل شوی د ادب زړې اوس په لویا بردار ونه بدل شوی دی
طاهر کولچوي صاحب لکه څنګه چې د دوی د نوم د لاحقې نه اندازه لګي د کلاچی سره بنیادی تعلق لرلو خو اصل خبره دا ده چې د دوی استوګنه په بنو کې وه نو که موږ داسې ووایو نو دا به غلطه نه وي چې په بنو کې د ادب او خصوصا د معیاري ادب او تحریري ادب چې کوم بنیاد یا بنیاد گزار و هغه طاهر کلاچی صاحب دی نو دا ډېر غټ خدمت و دا هغه دور و چې خلکو به مجلسونه کول او ټیپ ریکارډرونه به وو نو داسې نه تحریري ادب مخې ته راغلی او نه خاص داسې کوم معیاري ادب هغه مخې ته راغلی و نو دا طاهر کلاچی صاحب و چې تحریري ادب دپاره هم یو بنیاد کېښود او سره و سره چې کوم معیاري ادب وو هغه ته پر هم یو ټولنه جوړه کړه د دې نه مخکې تاسو دا پته ده چې اولسي ادب غوندې به وو هغه به خلکو سندرې لیکلې ټپې به یې ویلې او سره و سره چربیتې به یې ویلې داسې خاص مناسب پلیټفارم چاته نه میلاو نو دا کلاچی صاحب برکات وو چې دوی د بنو لیکونکو ته یو مستقل او منظم پلیټفارم ورکو چې د دې پلیټفارم نه بیا موږ ته پته ده چې د سیال صاحب غوندې شخصیت هم راووتو او بله بیا خاصه خبره دا وشوه چې دلته یو ادبي کلچر جوړ په بنو کې او تاسو ته پته ده بیا هم دغه ادبي ټولنې داسې ورته ووایه چې ادبي ټولنه که موږ تیسیس وګڼو کنه نو بیا تنقیدي ټولنه د دې انټی تیسیس وه نو تنقیدي ټولنه په وجود کې راغله د دې ټولنې په بنیاد گزارو کې مزوب صاحب در صاحب په خپله بر صاحب هم دلته بنو کې پاتې شوی دی داسې نور زمونږ چې کوم ماسټر جمال صاحب ثاقب صاحب مجبور سورانی صاحب او سره ورسره متی الله قریشی صاحب هم او دا هغه شخصیاتو چې بیا دوی چې کومه تنقیدي ټولنه هغه په وجود کې راوسته نو دا په بنو کې د ادب د دوه دھارې یعنی وشلې دي لکه څنګه چې موږ ګورو اردو ادب کې چې یو طرف ته دبستانې دلی کار کولو بل طرف ته دبستانې لکھنؤ کار کولو بالکل هم دغه شان بنو کې هم د دوه دبستانونه یا دوه ټولنې په حرکت کې راغلي ادبي ټولنې ملګرو خپل پروګرامونه کول مشاعرې به کول تنقیدي نشستونه به کول او د ټولې پښتونخوا نه به شاعرانو ته راتلل نو یو قسم هغه ادبي کلچر چې کوم حکم وکړه هغه بنو کې وده موندله او د دې ادبي کلچر چې کوم شعاګانې وي یا جلوې وي هغه ټول پښتونخوا کې خورې دي بل وسره وسره چې کوم د تنقیدي ټولنه وه هغه بنیاد هم ډېر مضبوط و هغه کې ډېر اعلی تعلیم یافته لیکوال و نو هغه هم یو کار شروع شو یو لیک لوست سره د خلکو تعلق جوړ شو بهترین غزل لیکلو شو افسانې مخې ته راغلي داسې د ادب چې کومه قافله وه دا مخې ته روانه وه نو لکه څنګه چې ادبي ټولنه موږ ته د سیال صاحب غوندې شخصیت راکړو دغه رنګ تنقیدي ټولنه موږ ته مجذوب صاحب در صاحب ماسټر جمال صاحب اوکاب خټک صاحب اوکاب خټک صاحب هم دغه دور پیداوار و کوم دور کې طاهر صاحب کار کولو اگر چې اوکا فټک صاحب به طاهر صاحب باندې تنقیدی کتابونه هم لیکلي دي خو بنیادی شغه ادبی کلچر او ادبی ثقافت او دغه په تشکیل کې او دغه په تنظیم کې د کلاچی صاحب یو بنیادی کردار او د دین څوک مې انکار نشي کوي نو زه گزارش دا ودی چې یو ادبی ټولنه بل ورسره تنقیدی ټولنه نو هغه دغه دواړو ټولنه نور ډېر ټولنه اوسګولې که اوس مطلب دا تنقیدی ټولنه کوم ځوان نسل دی ډېر ښه غزل لیکي نظم لیکونکي هم لري وسره وسره تنقید هم پکې کوي افسانه لیکوالو پکې مخه تر راځي دا تخم دی بچ دی چې کوم طاهر صاحب کړل اوس ان شاء الله یو د باردار او نه په شکل کې موجود دی
د لاتمبر ادبی جرګې سرپرست شاعر او لیکوال فرختل حسرت ته طاهر کلچوي د زده کړو په اړه د یو پوښتنې په ځواب کې مشال رادیو ته وویل
تیر کلاچوی تر میڈل پورے خو باقاعدہ تعلیم وکړو ولی رستو د پلار سره د کاروبار په سلسله کې د تلو راتلو په وجه خپل تعلیم جاری ونه ساتلو او غالباً د ماحول اثر په وجه د شاعرۍ ابتدا د اردو نه کړې ده د خپل کاروبار په وجه زیاته برخه په بنو کې هم تیره کړې ده په بنو کې د یو وخت پورې د انجمن ترقی اردو ادبی تنظیم صدر وو خو په کال 1956 کې مستفی شو او بیا یې دا پښتو ادبی ټولنه بنو پنوم یو ادبی ټولنه جوړ کړه طاهر صاحب د ډېر وخت پورې د دغه ټولنه سرپرست او مشر ناظم و طاهر کلچوی د پښتو ادب د لپاره ځان وقف کړی و دا یو بهترین خطاط هم و په فارغ وخت کې به کتابت هم کولو دا طاهر کلچوی نظم او نثر اردو او پښتو اکثر معیاري رسالو او اخبارونو کې شایع شوی دی د مینې غې کتاب یې پښتو ایم اے او بی اے کورسونو کې شامل کړي دي طاهر کلاچوی یو داسې شخصیت و چې د الله فیضا د بنو نوم په پښتو ادبی دنیا کې وځلیدو څو وخت چې د بنو د پښتو ادب تاریخ لیکل کیږي نو شروع باید طاهر کلاچوی د نوم نه کیږي راتلونکي نسلونه باید طاهر کلاچوی نوم ډیر په فخر سر اخلي او د پښتو ادب عظیم محسن به ګڼي طاهر کلاچوی په بنیادی توګه یو د غزل شاعر دی د غزل په وجا طاهر کلچوی په ادبی دنیا کې خپل مقام موندلی دی طاهر صاحب په اردو شاعرۍ کې د علامه اقبال او په پښتو شاعرۍ کې د رحمان بابا نه متاثر ښکاري د ده شاعري د قدیم او جدید رجحاناتو یو ښکلی امتزاج دی رحمان بابا د شاعرۍ نه د ده انداز جدا دی په زړو او نوي شاعرانو کې ده د چا تقلید نه دی کړی البته د پښتونخوا ډېر شاعران د ده د شاعرۍ نه متاثر شوي دي او د ده د شاعرۍ تقلید یې کړی دی د طاهر کلچوی په پښتو ادب کې مقام ډېر اوچت دی د اردو ژبې په مقابله کې د پښتو شاعرۍ کې ډېر مشهور دی که دا وویل شي چې په خیبر کې امیر حمزه دی او په بنو کې طاهر دی نو غلطه به نه وي
د مشال رادیو ګران اوریدونکو اوس یوه دمه کوو او سندره اورو
حجرے دخل دے خالی کھڑے لڑکھیو مور وطن سخت گل مان لڑا ظلم
سندره تاسو واوریدا اوس بیا خپل راپور ته دوام ورکو. شاعر احساس هټک ته طاهر کولچوی د نوم او شاعرۍ سره تړلې خپل خاطرې د مشال رادیو سره داسې شریک کړې.
د بڼو لاندې قتل هم هنر غواړي او سم او گپ او قتلل هم هنر غواړي او ته بوته هو ارسوک لیکي طاهره خو لیکل د هغه ظلم هنر غواړي. د طاهر کولچوی دغه شعر مې د ځوانۍ نه په ذهن پاتے دے جی منگا زوانی وا یا دسے نو نو عمر و دمین غیگ یو کتاب میں پلارتا چارا وڑے و نو منگا لاسو ترا غلے و ناغا وقت دا دا شاعرائی سرا منگا اشنا شوی و دا نوم سرا اشنا شوی و اغینا پس چرتا پک اخبار یا پر اسالو کی دا دا ذکر و دا دا شیرونا مخیتا را غلی دی یعنی نمالی دلے دے و نمو کتلے دے و دا شیر پاڑای دیر کم خلق ووی چی دا طاهر کولچوی دا نوم سرا اشنا نوی زکر جی دغا کس دغا شخصیت دس شیرونا پدی یعنی په معاصر کې داسې شعرونه ویلي دي او پرخي دي چې په کلاسیک رنگ هم کلا لري. د تصوف خپل رنگ دی ورکې د مینې او د حسن خپل یو د رومان شاعري ورکې ښکاري. او بل طرف ته کومګه وګورو اغه حسن او د مینې باندې لکه اغه مین موضوع ما تخکاری چې دغه او اغه حقيقي حسن او حقيقي مینا او حقيقي حسن لکه د باطن او د ظاهر یعنی د جلال او د جمال د رنگونو چې کوم هغه باندې مین سړی او د کائنات او د فطرت پر رنگونو باندې مین سړی او هغه یو شعر دی وای چې په مقصد د مینې هله سړی پوه شي په سړی کې سړیتوب چهره بیدار شي. لکه مونږ فکر وکړو سړیتوب چې مونږ یو اخلاقي چوکاټ چې څوک لري اغه دا انر او دا ظاهر رنگ یو وی کغا لکه انسان نوغه کی خلا پخپل اخکاری اغه پستر گو باندې دغه دا انر رڼا را وزي اغه یو تاثیر لري. نو دا دسه د حسن او دا مینې شاعر او ما ته خو خپل خله ډیر وڑخ کاری چې د دومره لوی شخصیت په شعر باندې ز خبره کوم.
نثر نگار او شاعر او د چرسدا ادبی تحریک صدر طیب الله خان طیب مشال رډیو ته وویل چې د طاهر کولچوی د شاعرۍ نه اندازه کیږي چې هغه روحانیت ته مایل وو.
او تی بو تی خو هر سوک لکھی طاهرا خو لیکل د خ غزل هم هنر غواړي. د دا خبر ډیره د پام وړ ده چې طاهر سه په یو داسې ماحول کې د پښتو غزل متعارف کړو چې غیر چاپیره تی د نورو جبو ماحول جوړو. په خپل د اردو شیرونه مویل دی لکه ماته یو شیر یادیږي چې میری وفا کو نظر کا گئی تو کیا ہوگا کلی امید کی مرجا گئی تو کیا ہوگا. یو بلا ډیره د پام وړ خبر ادا هم ده چې د بنو داغی خواه و شاکی دا پختو ادب حل و زل و بنیاد هم طاهر صاحب خیوه و دیتا و دا هم طاهر صاحب ور کرده و بلا خلقی هم روزلی و دا دوی پا اغا روزل و خلقو که دیر لوی لوی نمونه هم دی دا پختو دا ادب لکه کزه دا مثال پتاور بانده یو سو نمونه تی یادو منو مجبور سورانی صاحب و متیولا قریشی صاحب و دا سی نور دا دا طاهر کولچوی صاحب بنیاد و چی دی خیوه و اغی بیا و دا وکڑا دی شخصیت پوری ما تا یو واقعی را یادش و چې زما په خیال راشد جان چرته و مستاسو نه مې په کوم محفل کې اورېدلې وه چې یو سړی د کابل نه د طاهر صاحب لیدلو لپاره راغلی و. چې کله هغه د حکومت دکان ته راغی نو ورته یې ویل مړه ته خو سم دم سړی زه خو ستا لیدلو له نه وم راغلی. طاهر صاحب ورته ویل نو ستا څه خیال و. سړی وایي زما خو دا خیال و چې ته بس پیر غوندې او مریدان به در نه راته وي. او دې واقع مطلب مې دا دی که مونږ د دې نه یو دغه اخلو یو خیال نو کېدای شي دا دې سړی ځکه ویلی چې د طاهر صاحب کلامونه داسې د روحانیت اړخ ته زیات ورته و لکه د رحمان بابا پکې حکمت نصیحت او پند او نصیحت هم زیات ته تر سوې د کلام خبره ده. نو د حمزه بابا غوندې هسته یو د طاهر صاحب د کلام ډیر سټایل دی او داغه ډیر تعریفونه کړی دي معتبرې ګرځولې دي. داوی په دې کلامونو کې د دې پند او نصیحت سره سره شوخی رنگینی جمالیات او دا ټول موجود دي. په غزل کې د پښتو هغه د دوی په غزل باندې د پښتو د روایتي غزل تنده ماتیږي. زه یو سو شیرونه ستاسو د مشال ریډیو اوریدونکو ته ډالۍ کوم چې د شبنم غوندې مزاج له برکته خوب کوي شم د ازغو په بسترې هم او په زړګي د مشاتې بس تیریږي چې د زلپو ته شانه ورغاړي وزي. دا یو شعر خو ډیر زیات مشهور او ډیرو مرګرو به اکثر په ادبي محفلونو کې د دې ذکر کو چې دا خو ته چې د هر چا غېږ کې وسي ګینستا لایقه نه ده د هر چا غېږ. او ما طاهر له شرمه شا کړه مې کدی تا چې په لاس کې د نااهلو مې جام ولید.
د ژبپوهنې ماهر او لیکوال ډاکټر یوسف جذاب مشال رادیو ته وویل چې طاهر کلچوي په هغه کسانو کې شامل دی چې د شلمې پړۍ په لومړۍ لسیزو کې د پښتو ادب نوي او کلاسیک ادب ترمنځ د پل کردار ادا کولو.
د شلمې پړۍ سر و چې دلته د نوی ادب چې کوم دی جدید ادب چې کوم دی هغه مخې ته راتلو کا موږ د پښتو په شمالي علاقه کې وګورو هلته حمزه بابا او مطلب د دې سره چې کوم ګروپ و دوست محمد خان کامل صاحب فضل حق شایدا صاحب دا کسانو چې هلته د پښتو ادب بنیادی تیږه چې کومه وه هغه ژدوله. جنوبي سیمو کې داسې کس نه و سوا د طاهر کلاچوي نه چې سړی پرې سترګې خوږې شوی وای. هغه په رښتیا مانو کې د خدای یو نعمت و. د جنوبي سیمو هم لکه اوس هم داسې ده چې د پښتو ادب چې کوم مرکزي حیثیت چې دی هغه بنو ته حاصل دی. او په هغه وخت کې خو لکی مروت دین بعد د کرک چکم و دا ډی خان پورې لکا می اولی پورې دا یو منطقه او دا یو ضلع ګڼلې شو چې دا د مرکز بنو شار و. نو په دې کې دا د فرشته صفت انسان طاهر کلاچی صاحب راغی او دلته مطلب ده چې د سو نورو نو کسانو سره د جدید ادب چې کوم دی هغه بنیادی تیجا په جنوبی سیمه کې شیر دوله دا په دې تناظر کې قتل پچار دی چې دلته جدید ادب چې کوم وو هغه مطلب ده چې دلته په زده کولو او پښې زده کولو باندې وو. دا دینه مخ هم دلته ادب خو نو ادب زما خیال ده چې ادب کو هغه ملی او د سره سره شفاهي چې کوم مطلب ده چې د پښتنو چې کوم شفاهي ولسی ادب د هغه کسانو لکه د دوی نه مخ شیر غلام شاعر شمس خیل پیر غلام او یاسین شاعر نو دا د دینه مخ کسان وو. خو دا غوی ادب چې کوم دی دا غوی چې کوم تخلیق کړای زیار چې دی هغه موږ په جدید ادب په تله چې کوم دا هغه نشو تللای. بنیادی چې کوم د جدید ادب رادا ژوندونکي کسان چې دی هغه کې طاهر کلچوي او دلتا عبدالرحیم مجذوب مجبور سورانی صاحب چې د کوم اوس تقریبا ټول کسان دا په دنیا باندې تیر هم دي. نو زما خیال دی چې دا یو نوی کروټ چې کوم دی یو نوی بیداری چې کوم وا نو د په دغه تناظر کې دا کسان مخې ته راغلي دي او د جدید ادب سرخیلان دي. غزی سیال صاحب د خدای وبخشي دا ورسته ور سره ملګری شو. دا داسې کسانو چې د دې روزنه پالنه تربیت چې کوم وا خدای بخشلی طاهر کلاچی صاحب کړه او د دینه مخکشه ادب چې کم دی آغاز جدید ادب نګړما. او چې کلم طاهر کلاچی د بنو پمزکه باندې چې دلته د حکمت دکان کولو ز پشای شد نو مطلب ده چې اغه سره د بنو دا ولسی تنقیدی ټوله نشوا نو دا مخه تراغله نو دا دوی په زیار باندې مخه تراغله او نور کسان چې کوم ور سره آغا ملګری شول نو دا رنګه مطلب ده چې دا ادب دلته پښیز د کړی دی او د دې ټول کریډټ چې کوم دی آغا طاهر کلاچوی صاحب په درو می.
شاعر او د لتمبر ادبی جرګې سیکرټر اشرف الله اشرف مشال رادیو ته وویل چې طاهر کلاچوی کار او زیار ته خغم را پاملرنه نه ده شوی سمرای چې حق دی.
دغه به واړه خوله غټه خبره وي، خو دومره به اویم چې هیر کلاچوي صاحب په بنیادي توګه د جنوبي اضلاع اوسیدونکو دغه خاوره دغه سیمه که هر څومره للمه او شګلي نه ده، خو په هر دور کې داسې نومیالي او شاه زلمي زیږولي دي چې نړۍ ورته ګوته په خوله پاتې ده. ویل کېږي چې طاهر کلاچوي صاحب د خویه ډېر ملنګ سړی و، خو د علم او د پوهې غر و. د طاهر کلاچوي صاحب د شاعرۍ ژبه اسانه، پسته، روانه، خوږه او مهینه ده. زما په خیال چې د ارواښاد ټوله شاعري په سیل منتنی سند کې ده.
ارواښاد طاهر کلاچوي صاحب وایي چې ښایست یې هم پښتو دی هم ګڼه دی، په وطن کې زما داسې جونه هم شته، ما طاهر د زلف و دام کې مکې باسا، په دنیا کې زما نور کرونه هم شته. یا لکه بل ځای کې وایي چې دا پښتنه د ښاغلي سړي وکړه چې زمری چرته ایسار شي خال یې څه شي، د خندا تسلسل مه ختموه خاندا، هسې نه چې د سپرلو عمرونه. زه به دا خبره ډېر په افسوس سره وکړم چې څومره د طاهر کلاچوي صاحب شخصیت دی، د هغوی ادبي قد و قامت دی، دومره په طاهر کلاچوي صاحب باندې کار نه دی شوی.
د طاهر کلاچوي د شخصیت په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې حیران خټک مشال رډیو ته وویل:
زه چونکې نږدې نه یم ورته پاتې شوی او سرسري ملاقاتونه مې ورسره شوي دي، ځکه زه په یقین سره که خبره نه شم کوی او که څه وایم نو هغه به زما خبرې د خېټې د خبرې وي، هغه به مصنوعي خبرې وي. زه غواړم چې په دې لړ کې تاسو د یو مستند حوالې سره خبره وکړم، او دا حواله چې ده د اساري ګل اثار صاحب ده، هغه طاهر صاحب ته ډېر نږدې وو او ټول عمر د عربي ټولنو سیکرټري پاتې شوی وو، تیز به مغه چلو او اکثر به طاهر صاحب سره ناست وو. په هر حیثیت طاهر صاحب لیدلی دی، هغه په جلوت په خلوت کې لیدلی دی، د هغه سره یې سفر کړی دی، د هغه سره یې معمولات او معاملات راغلي دي. نو داسې که د ساري ګل صاحب په حواله زه د طاهر صاحب د شخصیت په هکله خبره وکړم، نو زما خیال دی چې هغه به ډېره معتبره وي. ساري ګل اثار صاحب د طاهر کلاچوي صاحب د لومړۍ شعري مجموعه د بلې خې په شروع کې د طاهر صاحب پیژندلو په سلسله کې وایي چې دا زما خوشقسمتي ده چې له ټولو شاګردانو نه زه پرې ډېر ګران یم. طاهر لوړ لیکوال نه علاوه په صحیح معنو کې درویش بېګلیم هم دی، ډېر ساده ژوند تېروي، د انتهایي سادګۍ ته چې سړی نظر وکړي بې اختیاره یې د یو عمومي یقین پرې وشي. غټ ببر سر، پورې شری ګیره، غټې غټې حساسې سترګې، پراخ تندی او په تندي یو څو کرښې چې اکثر د مفکرینو په تندیو لیدل کېږي. دا کرښې داسې معلومېږي لکه چې د دوی په لیمو کې د ماضي مختلفو داستانونو سترګې غړوي. څنګه چې لباس ساده دی، دغسې زړه صفا سپېڅلی دی چې څه وخت ګورې په لیکلو به اخته وي، ولې چې دی بهترین خطاط هم دی او په فارغ وخت کې کتابت هم کوي. د دې نه علاوه یو مستند او حاضق حکیم هم دی. صرف د سادګۍ یو ژوندی تصویر او د اخلاقو خزانه ده، له تکبر او له غرور نه بالکل ناشنا دی. د لوی کم د هر چا عزت کوي، خوشخلقه دومره دی چې ته به وایې دا انسان بېخي تریخې نه لري، او د خبرو په وخت مسکی مسکی کېږي. هر وخت شاعران، دانشوران او عالمان ترې چاپېره ناست. مالي لحاظ سره یو درویش دی او ډېر خوداره او په زړه ودان دی. مجبور سورانی صاحب هم له طاهر صاحب سره نږدې پاتې شوی دی. هغه په طاهر صاحب په اخلاقو سرخط لاندې یو مضمون هم لیکلی دی. هغه وایي چې طاهر صاحب یو انتهایي مشفق انسان و، درنې خبرې د هغه پېژندګرو وه، د سپکې او د غلطو خبرو نه خپله ژبه پاکه ساتله، د خپلو ادبي ملګرو سره نیت او زړه صفا و، چال چالاکي یې نه کوله. د طاهر صاحب په عملي ژوند کې د دوی سپېڅلي اخلاق نمایان و.
د طاهر کلاچوي د شاعرۍ د موضوعاتو په اړه ډاکټر یوسف جذاب مشال رډیو ته وویل:
طاهر کلاچوي صاحب چې څومره پورې د شاعرۍ تعلق دی، او بیا د دوی د شاعرۍ محتویات چې کوم دي یا مندرجات چې کوم دي کانټینټس، په هغې باندې چې موږ نظر اچوو نو ډېره متنوع او ډېره رنګارنګۍ نه ډکه شاعري کړې ده. په هغې کښې د دوی چې کوم تخلیقات دي هغه تر یوه صنف پورې محدود هم نه دي. د غزل یې هم ښلې شاعري کړې ده او د نظم یې هم خلے شاعری کڑے دا او دے نہ صرف چے دا پشتو شاعر بلکہ دا اردو شعری مجموعہ ہم مخ ترا غلے دا درے سلور کتابونا دے بنے شکل مج نظر چو نو چے سنگ دا مختلف صنفونو پہ حوالہ سرا دلتا رنگ رنگی مج مندوائی شو دارنگے دا فکر پہ حوالہ ہم مشتا د یو نه زیات خیالات فکرونه دار عظیم خطا د دوی چې کوم کا غزل دے او کا نظم دے زنه تړون خو چې کوم دے داسې موږ ویلای شو چې د پاکستانی چې کوم نوې مملکت مخ ته راغلی او دا غې په تنظر کې ډیر نظمونه غوي ویلې دي د سر سر غزل چې کوم دے هغه یو داسې عجیب غو نه حیثیت لري د دوی غزل چې لکه څنګه چې په شمال کې د حمزه بابا شاعری چکم دا آغا موج دا نوی او دا زارا ادب مینس کے ردولائی شو او دا دوی شاعری دا پل حیثیت کار کوي دارنګه چې کله موږ په جنوبی منطقه یا جنوبی سیمو کې نظر اچو نو چونکه دای سرخیل دای مخکش تای نو د دنه مخښه خدا سه یو کس دلته په جنوبی سیمه کې نو چې دوی پیروی یا تطبو کړي و البته حمزه بابا سره د دوی ناستا پاستا هم و تعلق هم ور سره ما وای چې سه حیثیت چې دا غوي په شمال کې حاصل ده هم دا حیثیت دوی ته په جنوب کې حاصل ده دا دوه کسان پیرالل متوازی روان دي د د شاعری هم دا جدید او د زوړ ادب په منځ کې احد فاصل غوندې حیثیت لري او د یو پل کار کوي په دغه دوړو ادب کې د دوی شاعری چې کوم موضوعات دي یا فکر په حوالہ سره د دوی ڈائیورسٹی دا نو پاغه کې صحیح خبر دا چې دلته رومان هم شتا دلته عشق هم شتا دلته حسن هم شتا خو هغه یو طریقه وردات غوندې چې المجاز و کنترۃ الحقیقه بس دا د مجاز په پوړو یو با مطلب دا چې دا کسان مخه تدروم یا غد غلیب خبره هر چند هو مشاهده حق کی گفتگو بنتی نہیں ہے باد و ساغر کہے بغیر نو دوی چې دا اسلوب په حوالہ یا دا سبق کا په حوالہ سره موږ ګورو نو دو دوی شاعری آسان فهمه ده او دا دوی ته حمزه بابا د تشبیحات او یو قسم پلار ویلې ده ډیر زیات تشبیحات استعاره او دینه بعد شاعرانه ژبه او شاعرانه ډیکشن چې کوم ده عدالته ډیر په خوشلی انداز سره استعمال شوی ده داسې معلومیږي چې ته به ویایې که چې په جنوب کښې د دنه مخ کښې جدیده شاعري موجوده وه خو داسې نه ده شاید د دې اثر د شمال چې کوم شاعرانو د هغوی نه دوی اخیستې وي ځکه چې هلته د دوی تګ را تګ وو نو دلته مجاز هم په مطلب د ده چې په کلایمیکس سره رسېدلی دی خو په مجاز سره سر دا خبره هم حقیقت ته چې دوی دا تصوف سره او دا حقیقي عشق سره یو سر ته چشمه وه او هغوی سره تعلق یو خاندانی پس منظر یې هم داسې و ده چې دوی طرف ته به دوی تلل نو د رحمان بابا چې کوم شاعری چې موږ ګورو نو هلته هغه په خپله باندې وایي چې و هر چا ته په خپل شکل څرګندېږم آینې غوندې بیرویه بیریا یم و هر چا ته په خپل شکل څرګندېږم که څوک یې مطلب دا ده چې مجاز طرف ته بیایي نو بیا هغه خوند ورنه واخلي چې یاره دا خو د رحمان بابا شاعری چې کومه دا د مجاز شاعری ده خو چې څوک په پوهېږي نو بیا هغوی ته پته ده چې یاره دا خو د حقیقت شاعری هم ده
دغه پوښتنه پروفیسر اسیر منگل داسې ځواب کړه
لکه څنګه چې دی یو صوفي شاعر و کلام د تصوف نزاکتونو نه ډک دی دغسې والد محترم فقیر نور محمد سروری قادری هم یو صوفي شخصیت و او د تصوف په هکله یو کتاب عرفان هم تصنیف کړی دی طاهر کلاچوی خپل پلار نه په کور کې بنیادی تعلیم ترلاسه کړی و د پښتو نه علاوه یې په اردو ژبه کې هم لیکل کول او په فارسی ژبه یې هم پوره قدرت و د شاعرۍ نه یې اندازه لګي چې مطالعه او مشاهده یې ژوره وه طاهر کلاچوی په بنیادی توګه د غزل شاعر دی او غزل د تصوف د باریکینو چاپیره چورلی. دا خبره سمه ده بالکل خټک صاحب ستاسو چې ځینی خلک یا ځینی محققین دی وایي چې دی د رحمان بابا نه ډېر زیات متاثر و. دې کې هېڅ شک نشته چې رحمان بابا سره یې ډېر زیات عقیدت لري او له دې کبله کله نه کله د هغه په رنګ کې رنګ هم شي، ولې بیا هم د مخصوص طرز تحریر له کبله خپله ځانګړتیا په خپل ځای ساتي. دستا زلفې ژمنځوم په ژمنځ د فکر، ګنې سر وې سر ته لاس د چا رسېږي. او یادا دا خو ته یې چې د هر چا غې کې اوسې، ګنې ستا لایق نه ده د هر چا غې. طاهر کلاچوي چې غزل ته کومه رنګینی ور بخلې ده، هغه د ده د فني پختګۍ ثبوت دی. د ده بونو نما په ټوله پښتونخوا کې د خپلې خوږې شاعرۍ له کبله وځلوله. د ده ځینې داسې شعرونه دي چې نن یې هم عام پښتانه د حوالې په توګه وړاندې کوي، لکه چې دا شعر: بوراګان به چمن پرېږدي که خبر شول چې له ګلو ښایسته مخونه هم شته. صحیح خبره دا ده چې طاهر کلاچوي د مینې شاعر دی او د مینې کوم سوز او ګدا چې د ده غزل کې په نظر راځي، هغه د ده د محبت نه ډک زړه ترجمانی کوي. تر اوسه پورې د شاعرۍ درې کتابونه د مینې غېږ، د حسن لمن، مزراب او لوی خلک چاپ شوی دی. لوی خلک یې د نثر کتاب دی. د مینې غېږې په ولس کې بے کچه مقبولیت لري او دا کتاب سو سو ځله د چاپ د مرحلو نه تیر شوی دی.
د پښتو ژبې استاد او د کوهاټ کالج پرنسپل ډاکټر وزیر شادان مشال رډیو ته وویل چې طاهر کلاچوي د یادېدلو لپاره ګڼې حوالې لري.
لکه پرخه د نرمۍ له برکته په ګلونو خوب کول هم هنر غواړي، او ته بوته خوارسو کوی طاهرا، خو لیکل د ښه غزل هم هنر غواړي. طاهر کلاچوي د جنوبي اضلاع یو ډیر زلند ستورې، یو ستر نوم، څوک چې په ګڼو حوالو نوم لري. اوله حواله خو یې بې شکه چې تنظیم سازی ده او ادبي هلې ځلې دي. کله چې دوی د کلاچۍ نه بنو ته راغلل نو دوی دلته ادبي هرزوله ته یو ګرم تحریک ورکړو. شاعران ادیبان یې د یو ادبي تنظیم د سوري لاندې را جمع کړل، مشاعرې او تنقیدي مجلسونه یې پیل کړل چې وروستو د بنو ادب هم په دغه اساس ډېر په وړاندې لاړو. لوی خلک یې د نثر کتاب دی خو شهرت یې شاعری ده، په شاعری کې په غزل میان دی. چونکې د دوی والد صاحب د تصوف د لارې لاروی وو نو دغه اثر دوی هم محسوس کړی و، دغه اثر په دوی هم شوی و. دغه وجه دا چې د دوی په غزل کې هم د تصوف په حواله کافی ذخیره پرته ده. دا یو شعر خو یې ما ډېر پخوا اورېدلی و چې دا خو ته یې چې د هر چا غېږ کې اوسې، ګنیستا لایق نه ده د هر چا غېږ. په دغه باب د دوی اخلاقي شاعری، اصلاحی شاعری هم کافی زیاته ده. شاید چې په دغه اساس دوی ته د جنوبي اضلاع رحمان بابا سره هم تشبیه ورکولی شي. او خود دې هر څه باوجود دا غوی په شاعری کې رومانیت ته حسن دی، مینا د خلا د سوز دی، ګداز دی، خو د ویلو انداز یې دومره په فن پورا او خوله دی چې طاهر کلاچوي ته په خپلو هم اسرو شاعرانو کې ډیر لوړ مقام ورکړی دی.
سکندر خان سکندر د مشال رډیو سره د خبرو په وخت دا سرګندونه هم وکړه چې طاهر کلاچوي ډیر ښه کیسه لیکونکی هم وو، اگر چې د لنډو کیسو کتاب یې نه دی چاپ شوی.
طاهر کلاچوي غزل په خاصه توګه ډیر زیات مشهور دی. د غزل سره دی یو ښه نظم گو شاعر هم وو، او بیا که وکتی شي نو دی یو ډیر ښه افسانه نگار هم وو. چاغه په کتابی صورت کې چاپ شوې نه دی، خو ما هغه وخت په لوشا رسالا کې و چاپ کې دی، کراچی نه به یو رسالا چاپ کې دی په لوشا، په هغه کې ما دغه یو دوې افسانې لوستې دي او خې د معیار افسانې لیکلې دي. د طاهر کلاچوي یو اردو غزل دی: میری وفا کو نظر کا گئی تو کیا ہوگا، کلی امید کی مرجھا گئی تو کیا ہوگا، تیری جفا کے حسین دل فریب کانٹوں پہ میرے خلوص کو نیند آ گئی تو کیا ہوگا، میری حسین عقیدت اگر کہیں طاہر مشاہدات سے گھبرا گئی تو کیا ہوگا. دد پختو غزل سو شیرونا ہوں: محبت کے کغم شتا خوندونا ہمشتا، پدے لار کے کخار شتا گلونا ہمشتا، بورا گان بچمن پریگ دی کا خبر شول چلا گلو خیستا مخونا ہمشتا، متحر دا زلف و دام کے ماں کے باسا پا دنیا کے زما نور کارونا ہمشتا. د طاهر کلام په داسې ترکیبونو او تشبیهاتو موړ دی چې د ده د غزل هره مصره ځان ته خپله ځانګړتیا لري. هغه وایي دیوانا ته دیوانا ورغاړه وزي، فرزانا ته فرزانا ورغاړه وزي، د توبې د متولو په خوښي کې سراهی ته پیمانا ورغاړه وزي، کیفیت به د زړه سوی ملګرو چې ډیوې ته پروانا ورغاړه وزي، که طاهر ته خوا ورنکړې باک یې نشته، د تا غم خو خماخا ورغاړه وزي.
فرخ دل حسرت مشال ریڈیو ته وویل چې طاهر کلچوی د مینې شاعر دی.
طاهر کلچوی په حقیقت کې د مینې محبت شاعر دی. دا غو د شاعرۍ بنیادی مرکز عشق دی، ځکه په شاعرۍ کې د عشقیه موضوعات ډیر په نظر راځي. ځینې شعرونو کې د تصوف افکار هم شته. تصوف د ده د پلار له طرفه په میراث کې پاتې شوی دی. طاهر کلچوی په شاعرۍ کې د فن قائل دی، لکه وایي اوتے بوتے ہو ہر شوق لیکل طائرا، خو لیکل د ها غزل هم هنر غواړي. طاهر کلچوی صاحب که په غزل کې د مجازی حسن ستاینه کړی دا که حقیقی حسن، خو د غزل تغزل یې په هر حال کې برقرار ساتلې دي. په بنیادی توګه غزل ډیر ګران صنف دی، ځکه په هر شعر کې بیل بیل مضمون بیانول او سره د کافیه ردی په پابندی هم وي. ډیر کم شاعران داسې وي چې د غزل په لوازماتو پورا پورا اوخیږي. طاهر کلچوی د غزل نه علاوه نظمونه هم لیکلي دي. دا طاهر کلچوی نظمونه ځینې ښه او ځینې ډیر ښه دي، خو بې مقصده او بې ضرورته نظم یو هم پکې نشته. کله سوالګره د ده یو ښکل نظم دی چې پکې د یوې سوالګرې عکسی پکې شوې ده. رحمان بابا ته یې پیرزونې ډلای کړي دي. مونږ د کلي پاکستان یو، پختو سحر رښتین رهبر الوداع اتفاق، داسې نظمونه دي چې د ستاینې وړ دي. دا طاهر کلچوی تصوف، د تصوف د حقیقت په حقله د اولیا او د دانشورو ډیر اقوال دي، خو ساده او په جامع الفاظو کې د حضرت جنید رحمت الله علیه په قول تصوف د فاصله اخلاقو نوم دی. څومره چې د انسان اخلاق بلند او سپیشلی وي، هغه به ستر او لوی صوفی وي. طاهر کلچوی صاحب په خپله هم د ښو اخلاقو څښتن و، یو سپیشلی او د منور ذهن صوفی و. هغه یایي آینه دغه د چا د ننګو دی، د بیدیا للمی گلاب او شفقونه. یو ځای کې بل ځای کې طاهر صاحب دا خبره کوي د شعر په ژبه کې، دغه دواړه جهانونه او اتل زره کامه دی، د یو وجود نمونه ځنې سرنګ ځنې سرنګ.
دغه پښتنه جاوید احساس داسې ځواب کړه:
طاهر صاحب د پښتونخوا په هغو شاعرانو کې شمارلی کېږي کوم ته چې مونږ فنی طور ډیر منظم او فکری طور ډیر مستحکم شاعران وایو. حقیقت دغه دی چې په ظاهر خو د دوی تعلق د تصوف سره، او حقیقت هم دغه دی، مګر دا د یوې سلسلې سره د دوی انسلاک و، یعنی عملی طور هم دی صوفي و. خو دا چې د تصوف چې کومې جلوې دي، بیا ظاهر خبره د دوی په شاعرۍ کې هم راغلی دي. چې کله مونږ د دوی شاعري ګورو، نو د حسن او د مینې سره یو کلاسیکي تعلق لري. دی چې کوم د حسن لپاره احترام لري، د مینې لپاره کومه ګهرائی لري، دا د ده خاصه او حصه ده. د دغه تصوف شاد برکات و، یا کلاسیکي تصور کائنات، هغه اثر و چې د دوی په شاعري کې د پند و موعظت تصور شته. ځای په ځای دی یو هغه نصیحت آمیز فنکارانه ماحول هم جوړوي، چې د دوی په شاعري کې یو انساني وحدت مونږ ته مخې ته راځي. لکه دی د انساني وحدت علمبردار شاعر دی، هغه افاقي انسان دوستي چې بنیادي زمونږ هدف دی یا د ادب هدف دی، هغه افاقي انسان دوستي د دوی په شاعري کې شته. څومره افکار دي، هغه که تصوفي افکار دي، که کلاسیکي تصور کائنات دی، که د حسن سره د حسن متعلقات دي، د مینې نور نفسیات دي، د دې ټولو اظهار طاهر صاحب په رومانی لهجه کې کړی دی، په رومانی او فنکارانه لهجه کې کړی دی. د یو فنکار شاعر دی، یعنی مونږ دا خو نه وایو دی رومانی شاعر، یو رومانی شاعر هم دی، ځکه چې دوی سره څومره د جمال تصورات دي، یا دوی چې څومره د جمال مناظر پیش کړي دي، د حسن او زلفې او سترګې، د محبوب خرام رفتار، د هر څه د شاعرۍ برخه دي. نو دا په دې خبرې دلالت کوي چې دا یو رومانی شاعر هم پاتې شوی دی. خو د ده چې کومه لهجه وه، هغه ډېره فنکارانه وه. د دوی تشبیهات ډېر نادر تشبیهات وو، د دوی استعارې هم ډېر اهم استعاره دي. د دوی په مخ کې د ادب درې روایتونه وو، یعنی یو خو د فارسي روایت سره هم تړلی وو، د فارسي سره سره د اردو ادب سره هم د دوی یو تعلق وو. بقاعده د اردو کتاب هم چاپ شوی دی خان دی ګل په نوم، او د اردو نه علاوه د پښتو ادب سره هم د دوی تعلق وو. نو د دې درې روایتونو دا چې کوم فنی روایات دي یا فکری روایتونه دي، د دې چې کوم صالح عناصر وو او صحتمند عناصر وو، هغه ډېر په ښکلي انداز سره د دوی د شاعرۍ برخه دي، او داسې ډېر کم شاعران کولی شي. نو که چېرته موږ په دې بنیاد وګورو، نو دا ډېر د صالحو عناصرو د اظهار او د قدرونو شاعر وو، دوی د روایاتو شاعر وو. روایتي شاعر نه، یعنی دوی د روایاتو شاعر وو. دوی خپل یو طرز فکر لر، خپل یو تصور کائنات لرلو، او هغه تصور کائنات کې دوی استحکام غوښتلو، یعنی دوی د استحکام شاعر وو. نو که موږ د دوی د کتابونو نمونه وګورو کنه، ګوره دوی سره چومره بلکې دوی سره د تشبیهاتو یو مکمل نظام وو. او که تاسو د دوی د کتابونو نمونه وګورئ، د حسن لمن ته ګوره کنه، د حسن لمن یو تشبیهاتی یا تشبیهي ترکیب دی، د مینې غیږ مزراب او سره خنده گل. خنده گل د اردو کتاب دی. طاهر کلاچی صاحب فطرت نه زیات انساني حسن ته ترجیح ورکوي، انساني حسن اصل حسن غني، انساني حسن سره د خپل مینې چې کوم یو تعلق ته هغه برقرار ساتي. نو دا هغه یو عنصر دی چې دای یو افاقي شاعر هم ثابتوي، او د تصوف سره علاقه دار شاعر هم ثابتوي.
احساس خټک مشال رادیو ته وویل چې د طاهر کلاچی د راتک سره د بنو د شاعرۍ مزاج بدل شو.
یو غټه خبره چې لکه دی په سراکی بیلټ کې پیدا شوی، او بیا چې بنو ته راغی، او ما خیال په 1910 کې دی بنو ته راغلی، چې په هغه وخت کې وایي چې په بنو کې د ولسی شاعري ډېره زیاته وه. هغې لکه اوس پرې هم شته، خو هغه وخت کې ډېر زیات هغې تاثیر و. نو د ده د راتک سره د بنو د شاعرۍ مزاج بدل شو. هلته بیا ډېر غټ غټ شاعران، ځکه چې سوچ او فکر د یو شاعر د بل شاعر نه اخلي. نو د ده په هغه ادبي ټولنو تاثیر لاندې چې څه وخت بنو کې دغه شی رامخته شو، نو د ده د شخصیت دومره تاثیر و، د ده شعر دومره تاثیر و، چې هلته د شاعرۍ مزاج بدل شو. او بنو بیا ډېر درانه درانه شاعران هلته کې رامخته شو. بله خبره دا ده چې لکه د په شعر کې د تصوف چې کوم معیار دی، هغه په خپل ځای برقرار او اخلاقي چوکاټ یې ورکړی دی خلکو ته، چې باید اخلاقیات لکه یو انسان څنګه ژوند وکړي، د ژوند هغه معیار یو خودلی دی چې حکوم د مسلمانیت یا د پښتونولۍ اعلی معیار. نو دغه د هغه رنګونه دي. شعر هدایت شو وایي چې د خنده سلسله مه ختمه وه خانده، داسې نه چې د سپرلو عمرونه کم شي. په ده شعر کې ډېره ښکلا، یعنی باید چې انسان د مسکانه او د خندانه ډک ووسی، هغه اله ډک پاتې کېدلی شي، اله د ده په خوله مسکا راتللی شي، چې د ده انر او د ده ظاهر یو وي. ده په شخصیت باندې د دې دغې شیزونو اثرات وي، چې څه وخت یو انسان په انر کې کلیر نه وي، د ننه چې کوم هغه ننه شخصیت دی چې دی هغه کلیر نه وي، نو په ظاهر که د ډېر ښکلا ولري، ډېر هغه رنګونه ځان ته ورکړي، هغه تاثیر نه لري په معاشره کې. نو بیا هغه باندې که د ډېر ځان شو کې چې زه خوشحاله یم، خو بنیادی خوشحالي چې ده هغه د ده انر نه راوځي، چې آیا ته په خپل ځان کې، په خپل انر کې، په خپل باطن کې کلیر یې. نو چې څه وخت یو انسان په خپل باطن کې کلیر ووسی، نو هغه مطمئن ووسی، او په ژوند کې د تر ټولو غټ نام چې دی هغه ته اطمینان دی، هغه ته تسکین دی.
ډاکټر یوسف جذاب د طاهر کلاچی د یو بیت په حواله خپل یو خاطره د مشال رادیو سره داسې شریکه کړه.
ما یو مولانا ته یو شعر وې، هغه ډېره دلچسپه خبره ده. هغه داسې و چې ما یو شعر یوه ورځ یو عالم و هغې ته ما وویل چې ناروا د ضرورت په وخت روا شي. بې ده وې چې دا خو شعر چې کوم دی، دا د فقه یو اصول دی چې از ضروریات تبیح المحظورات، یعنی ضرورتونه چې دي هغه ناجایز شیونه چې دي هغه جایز کوي. نو مقصد مې دا دی چې چا سره څومره پس منظر کې کښیلم پروت وي، او دې نه بعد فقه پرته وي، علوم پرته وي، نو بیا سړی ته پته لګیږي چې یاره دا سړی چې کوم ده، د مجاز شاعر دی او که د حقیقت شاعر دی. نو دا خبره تاسو صحیح ده چې دلته مجاز هم موجود دی، دلته مطلب دا ده چې عشق هم موجود دی، دلته مینه هم موجوده ده، دلته د شاعرانه چې کومه ژبه ده د مجاز هغه هم موجوده ده. خو دا هغه هم حقیقت دی چې دوی سره سره د حقیقي عشق او حقیقي مینه تصوف الوقوف او وحدت الوجود او ده سره تعلق لرون کې وحدت الشهود او ډایرکټ عشق چې کم دی نو دا شاینه هم دلته موجود دی. نو دا خو زموږ چې کم تعبیرات دي تفهیمات دي نو پاغه باندې تعلق ستی چې موږ د یو شعر تفهیم څنګه کوو د دې تعبیر سرنګ کوو. نو مطلب دا دی چې دلته شته لکه رحمان بابا سره موجود دي چې زه رحمان په زړه نه رای کړم هغه جنو چې ملاوی د وشته په دود نه رای. نو دې مقصد خو دا نه شو چې مطلب چې رحمان بابا صرف د مجاز شاعر دی. هم دغه حیثیت ما درته ووایه چې دوی په منځ کې یو تړون یوه رابطه یو انسلاک یو مطلب ده چې اټیچمنټ شته او هغه د دوی د سبق دی. نو رحمان بابا ډیر زیات کتلی دی او د رحمان بابا نه اثر مطلب دا ده چې اخستی دی. نو څنګه چې رحمان بابا کښې مطلب ده چې موږ ته د مجاز په پیرایا کښې حقیقي عشق چې کوم احساسات جذبات او تاثرات ملاویدای شي دارنګې د دوی په شاعرۍ کې هم مطلب دا دی چې د مجاز په پیرایا کښې د مجاز په لهجه کښې او د مجاز په ژبه کښې حقیقي عشق موجود ده.
طاهر کلچوي په کال 1928 کې د جون په 8 نېټه په پېښور کې په خیبر ټیچنګ هسپتال کې په حق ورسېدو. جنازه یې لومړی بنو ته راوړل شوه چېرته چې هغه د خپل ژوند لویه برخه تېره کړې وه. په بنو کې جنازه وشوه او بیا په کلچای کې خپل کلي ته یوړل شوه. هلته د دویمې جنازې نه پس د خپل پلار د قبر په خوا کې خاورو ته وسپارل شو. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.